میگم ایران نصف شهزاد نصف بودیجه نداریم که بتیم فعلا دیگه ما بیخی دوچار مشکل است.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونې زغ پرونی د ازما حق د تشرغ لاست اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د شذو پر اساسي حقونو باندې بحث اوري خو تر هغه مخکې د خبرونو یو څه مهم ټکي غواړم چې تاسو ته ووروم. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړاونو په اړه اندیښنه شوډلې ده. یو نامه په تفصیلي راپور کې چې نن خبر سو او د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر پر میاشتو ترمنز مودر انغاړي د طالب چارواکو لخوا لښوځو او جون سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف و نهي عن الملکر وزارت لوري د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړاونو یادونه کړې ده. د دې راپور تفصیل تاسو په همدغه نورو خبرونو کې اوریدلای سي. د روسیې د بیړنۍ چارو د ادارې چارواکو تایید کړی چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسی جیټ چارټر الوتکې د ټکر په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي. تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر اکس شبکه چې پخوانی ټویټر نومیږي د بدخشان ولایت د کوفا بولسوالۍ په ارسکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. د طالبان ویان د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویډیو هم خپره کړې ده چې نوموړی پکښوایي چې د الوتکه له تایلند څخه روسیې ته پر لاره وه. هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبی کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه یې وژل نیول سوی دی. د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قومندان امیر غلام علیان نن ویل تورن چې هویت یې نه دی ښودل سوی د کرمان د شمال ویدیځ په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه سوې وه نیول سوی دی. د کرمان د پولیسو قومندانۍ ویلي دي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سوي دي. په کرمان ولایت کې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړی داعش ډلې منلې وه څلور نوي کسان ووژل سول. او د روسیې د طبیعي ګازو په یو ترمینل کې د وروستي اور لګیدنې معلوماتي پر اوکراین اچولې ده. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلې و. کله چې د کرملین لویان څخه د دې پیښې په اړه باندې پوښتنه وسوه د ویل چې د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په اړه باندې د ویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حمله کوي. د طبیعي غازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نوواتاک شرکت یې چارې پر مخ بیولې د دې اور لګیدنې راپور په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو. محلي چارواکو د روسیې ریا نووستي خبري اژانس ته ویلي چې اور د دوو چاودنو سبب سوی دی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او دا خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې پجوندي بڼوینه. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپي پر مخړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د شوزو پر کار د طالبانو د بندیز لقبل د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر چې امریکایي ډالر یاد سوی دي زیان رسیدلې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یو نامه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د شوزو د زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی راپور ته په غبرګون کې پر خپل اکس یا پخوانی ټویټر یو اعلامیه خپره کړې ده چې پکښې د هغه په وینا دا راپور پر ناسم پوهاوی باندې ولاړ دی. د یادولو وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام کې په زمري میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی. ښځو د کار او زده کړو د حق لپاره اعتراضونه هم کړي چې د طالبانو لخوا د یو شمېر معترضو ښځو په نیول کېدو پای ته ورسېدل. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې د طالبانو په بند کې نیول سوي ښځې له ناوړه چلند سره مخامخ کېږي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له رسېدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي دي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډیر شمیر معترضې ښځې زندانې کړي او ځینې یې تر زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړي هم دي. خو طالبانو په دې اړه انتقادونه او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې وه چې د حجاب د نه مراعت کولو په خاطر باندې دوی یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي او بیرته تر نیول کېدو وروسته یې راخوشي کړې هم دي. که څه هم د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپور سوی دی په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادعا سوي ده چې دغه ژغ کې ښاغلی هبت الله وایي چې د ښځو ټول حقونه ورکول سوي دي. خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي توپیري چلند یا جنسیتي تبعیض تورن کړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر ژوند باندې بندیز او محدودیت او د کار او زده کړو څخه د دوی د منع کولو په خاطر باندې نه یوازې د کورنۍ پر اقتصاد بلکې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کیږي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمنی سته اغلی قمر نیازی. فکر کوم چې له موږ سره وصل سوې ده. اغلی نیازی، لکه تاسو چې واوریدل د یو ان ډی پی دغه راپور چې پکښې راغلی دی چې د ښځو پر کار باندې د بندیز له کبله په افغانستان کې اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی، ستاسو په نظر د ښځو کار ولې مهم دی او د افغانستان پر اقتصاد باندې به څه تاثیر وکړي که دوی بیرته کار ته ولاړ سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینوالو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې ټولنه نارینه او ته اړتیا لري، د ټولنې پرمختګ نارینه او ته اړتیا لري، ورسره جوته د ښځو رول هم ستر رول لوبوي، د ښځو شتون هم چې متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره سم د ښځو پر تحصیل او پر کار باندې بندیزونه ولګول سو، چې دغه بندیزونه او دغه پابندۍ چې دوی پر تحصیل او پر کار باندې ولګوه نو تبن اغیز لري. د یو ټولنې پرمختګ کې د ښځو رول ډیر غرنده رول ده او زغرنده رول داسې په هر برخه کې، یعنی کاغه د اقتصاد په برخه کې ګورموش افغانستان څو لسیزه په جګړه کې بوخت خلک دي او ډیر خپل فامیلان خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، خپل زمن خپل خاوندان خپل وړونه. نو دغه خزه د کور نفقه وره وا، یعنی هغه خزه و چې کاری کوله او ماشه اخیستله او خپل کورنۍ تقویه کوله، نفقه خپل کورنۍ تراوله. ورته په نورو برخو کې چې ښځې کار کول، فعالیت کول، په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې، په هر برخه کې د ښځو فعالیتونه همدغسې د ټولنې پرمختګ سبب ګرځېدل. فعلا ټولنه هم پرمختګ نسی کولای، ځکه سټاپ د پرمختګ د ټولنې یوه نیمایي برخه فلج سوې ده. که یو ټولنه د یو دغه شکل باندې وګورو چې د انسانانو د پیدایش د اساس څخه چې ولی آدم علیه صلاتو و سلام نارامو په جنت کې هر څو ورته مهیا و، ولی ځان نارام احساس و چې ورته مخالف جنس ښځه ورته پیدا سو، بی بی هوا ورته خلق سو د الله پاک د لوري څخه. نو همدا شانتي د ښځې شتون ډیر حتمی او ډیر ضروری دی، د کور په اصول کې هم، د کور د پرمختګ لپاره هم، د کور څخه د باندې کراسو د ټولنې د پرمختګ په حصه کې هم د ښځې شتون حتمی ده. او دا که د ښځو فعالیتونه ستاپ چاپیږي دریږي نو طبعا ضربه کورنۍ ته ټولنې ته وړاندې کیږي چې فلحال موږ تاسې خپله شاهدان یو د همدغې حالاتو سره چې طالبانو نظام راغلی پر قدرت باندې او ښځې په کورو کې کښېنولي دي د کار څخه یې منع کړي دي نو طبعا دغه شدیده ضربه وارده سوې ده فعلا د افغانستان پر اقتصاد باندې او د کورنیو پر اقتصاد باندې ټول افغانان د فقر سره مخ دي د لاچارۍ سره مخ دي د دربدري سره مخ دي نو طبعا د تاثیرات د ټولنې په سطح هم نړیوال ته ثابته شوله چې څومره ستره ضربه لیدلې ده د افغانستان اقتصاد د ښځو په نشتون کې.
مننه غلی نیازی. اوریدونکو تاسو د خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري او بینی د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې. زموږ نور ملمنی غلی سپیشل ځاځي او غلی وژ مسائل هم له دې خبرونه سره وصل سوي دي د ټلیفون او د سټوډیو سره. تاسو ټول ته شرغلاست وایم او تاسو څخه به زپښتنه وکم غلی وژ مسائل. تاسو دغه څومره د اندیشنې وړ خبره بولی چې د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد زیان رسیدلې دی په دې خاطر چې د طالبانو حکومت پر شوز باندې د کار بندیز لګولې دی په غیر دولتي موسسو کې.
سلامونه ملالای جان او ډیر زیات مننه چې نن ډیر مهم بحث هم تاسو مخکنی ولای او زه فکر کوم چې د افغانستان اقتصاد د شروعنه زمونږ 50% چې کوم خزي دي هغه بیخي په صفر کې ورسېده په درې کالو کې او د دې ټول نه غټ کوم نقصان چې دا یوازې ښځو ته نه دی رسېدلی سړی ته هم رسېدلی دی. هغه سړی چې په کور کې مخکې یو ښځه یې کوم معلم او یا ډاکټر او یا کوم بل شغل یا کار درلودل کولی سو چې هغې سره د کور پرمختګ باندې یا اقتصاد باندې کومک وکړي اوس هغه نسي کولی. نو په سړو باندې هم فشار زیات سوی ده. دا یوازې کور پورې نه بلکې که غټ سطح باندې مونږ وګورو افغانستان اقتصاد هم دا اوس صفر ته ضرب خوري. پیسې ورځ تر ورځ جګېږي. هغه فامیلونه چې بعضې فامیلونه یې د باندې ژوند کوي که پیسې هغوی لیږي د هغوی پیسې هم نه پوره کېږي چې د هغوی هغه اقتصادي ستونزې مخې ونیسي. نو ښځو باندې بندیز یوازې ښځو ته ستونزې نه جوړوي. دا پوره یو قشر یو معاشره یو کور نه واخله تر همداسې یو پوره وطن ته دا مشکلات سمیي. او که طالبان دا فکر کوي چې د ښځو بندیز باندې به دوی نه پوهېږم مخکې به لاړ سي یا د دوی د قدرت به قوي پاتې سي نو دا اول ټول نه غټ نقصان به دوی خپل ځان ته بهي. تاسو وګورئ دا ملګرو ملتونه چې کله اکنامیکل یا اقتصادي راپور مخکې کول نو دوی وویل چې 2021 نه واخله تر 2023 پورې دوی تقریبا $2 بلیون کومک کړی او د 2 بلیون کې یو بلیون نقصان رسیدلی او د هغې وجه چې ده چې کم ښځې چې په کم رسنیو کې کار کول په کم انجیوګانو کې کار کول یا کم داسې انجیوګانې چې صرف ښځو دپاره یا د ښځو حقوق دپاره کار کول هغوی ټول طالبان بند کړی. نو دا ډېر یو بعد یا داسې وایم چې دردناک خبره ده چې دینه یوویشتمه پیړۍ کې دینه چې افغانستان او افغانستان خلک مخکې لاړ سي مونږ نور هم شاته ځو زمونږ جامعه شاته ځي. یو ښځه چې بې سواد یا بیکار پاتې سي هغې ته نه تنها صحي بلکې اخلاقي ستونزې هم ورته مخ کېږي. هغه مجبور ده چې خپل خېټه مړه کړي که خپل نه خپل د بچو خېټه مړه کړي نو هغه به څرنګه مړی حتماً هغه به یو نه یو لارې ته وځي او دا هغه لارې یا به منفي وي یا به داسې چې ځان ته او راتلونکي نسل ته به نقصان رسي. زه فکر کوم چې دا ډېر اندوهناک ډېر دردونکي حالات دي او خدای وي کې چې مونږ تاسو ټول په دې باندې ډېر زیات خبرې وکړو او طالبان هم دې ته پام وسي چې د ښځو بندول دوی ته ګټه نه رسوي بلکې ښځو سره خپل طالبان ته هم ډېر زیات نقصان رسوي.
مننه غلی سایل زبرت تاسو ته راځم. غلی ازادي تاسو ته هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون کوي. لکه تاسو چې واورې دل د UNDP په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان اقتصاد ته ورسته له هغه چې د شوزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګید $1 میلیارد نقصان یا زیان رسیدلې دي او همدارز د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما یو راپور خپور کړی دی د دوشنبه په ورځ باندې چې نن دی د طالبانو حکومت د شذو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعت په تور پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دا په دغه راپور کې دا خبره یاده سوې ده. ستاسو په نظر د شذو پر ژوند باندې محدودیتونه د دوی اقتصاد ته څومره ضربه رسولې ده او دغه په نتیجه کې د افغانستان پر اقتصاد څومره تاثیر کړی دی؟
ډیره مننه. په لومړی کې خو زه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، تاسو درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو ته. څرنګه چې موږ ټول پوهیږو، ښځې ډیر کلونه کېږي افغانستان د سوداګریز په برخه کې خپل فعالیتونه لوبوي، او زموږ د پلارونو تر څنګ زموږ د ورونو تر څنګ د هغوی د افغانستان اقتصاد او د سوداګریز په بخش کې ډېر کارونه کړي دي چې موږ ټول په دې شاهد یو، مخصوصا په سوداګریز بخش کې چې په تېرو کلونو کې د ښځو لیوړتیا په قالینو صنعت کې، په صنایع لاسي صنایعی کې، په د غذایي موادونو او نورو بخشونو کې د هغوی خپل فعالیتونه لرل. ځینې ښځې وې چې هغوی دوکانداران وې، ځینې ښځې وې چې په موسساتو کې کار کول، ځینې ښځې وې چې شرکتونه یې لرل. نو باید د دې وړاندیزونه د هغوی ډېر ټول ډېر زیانمن شوي دي، مخصوصا هغه ښځې چې کاروبار لرل، هغه ښځې چې د نورو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه مساعد کړې وه، د هغوی ټول یا مجبور شول چې خپل کارونه ودروي او یا مجبور شول چې خپل کارمندون ته ووایي چې تاسو نو کور کې اوسئ تا که اقتصادي وضعیت ښه د غوی نور به خپل تولیدات شروع کی. مخصوصا ځینې خزی چې دکانداران وي د غوی په ولایتونو کې په خزینه بازارونو کې دکانونه لرل، نو د غوی له نخواشینۍ څخه مجبور شول تا خپل دکانونه بند کی. د بعد اقتصادي وضعیت له لحاظ د بندیزونو له خاطره، ځکه چې وس تر ورځ مو په دې شاهد وو چې د ښځو د کار وړاندیزونو بندیدونو د وجه څخه ځینې خلک چې هغوی مصروف و په کار، او ځینې ښځې چې د خپل کورنۍ اقتصاد مخته وړل، او د هغوی مجبور شول تا همدغه خپل وړوکی تجارت یا کاروبار چې همده هم لاسنه ورکړي او په کور کینی. او دا د ډېرې خواشینۍ خبره وه. لکه مثال، مو په ښځو اتاق کې تقریبا 4,500 ښځې لرلې چې د هغوی کسب و کار لرله، د هغوی ثبت وې. خو له بدبختۍ څخه اوس د 4,500 ښځو نه تقریبا 1,200 ښځې پاتې دي چې د هغوی خپل کاروبار حفظ کړي دي او د هغوی خپل کاروبار لري. نو دا ډېر یو عمر و چې د ښځو د ټیټ کاروبار خیی چې د څومره عمرونه ټیټ راغلی دي او څومره د بیکاری کچه لوړه شوې ده، مخصوصا په ځوانانو کې او په ښځو کې. هغه څوک چې په مؤسساتو کې کار کولو، هغه څوک چې ځان کاروبار لرلو، مو په تیرو کلونو کې شاهد وو چې د ښځو تولیدات، د ښځو محصولات په خارج په نورو کشورونو ته هم تلل. ښځې په نندارتونو کې، په نړیوالو نندارتونونو کې د هغوی اشتراک کولا. ولی اوس د همدغه مشکلات و همدغه ستونزو له وجه د هغوی کولی نشي چې تنها به محرم لاړ شي او بل هیواد ته سفر وکړي، به محرم کولی نشي چې په برنامو کې اشتراک وکړي. نو دا یو منفي اثر د ښځو په کار باندې.
ډیره مننه آغلې ځاځی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. زما لالی بشیریم د دې خپرونې تخنیکی چارې مې رحمت صاپی پر مخ وړي. د شذو د اساسي حقونو په اړه د خپرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. هم اوس غواړم چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مرستیال هیدربار هغه څرګندونی واورو چې د هغو شذو په اړه کړی دي چې د په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په کابل ښار کې یا په نورو ځایو کې دوی په اعتراض باندې لاس پورې کړی دي او د شذو لپاره د کار او د زده کړو حق غوښتي دي، خو په نتیجه کې دوی طالبانو نیولي او زندان ته وړي دي. د هیدربار څرګندونی به واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبورې کېږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کېږي چې که چیرې مېرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
اوریدونکو، تاسو د هغو د هیدر بار ژغ واورید چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله ده. د دې څرګندونې د هغو ښځو په اړه وی چې د طالبانو حکومت یې په دې خاطر باندې دوی نیولې دي چې اعتراضونو باندې لاس پورې کړی و او د ښځو د هغو حقونو چې د کار او زده کړو دي په اړه باندې مظاهرې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP او همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي راپورونه راغلي دي. د یوناما د راپور په اړه باندې چې نن خپور شوی دی، اغلی نیازی تاسو غواړم چې پوښتنه وکم. په دغه راپور کې راغلی دي چې طالبان او حکومت د ښځو د زده کړو کار او تګ راتګ په اړه خپل محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو اعلامیه پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر باندې خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې د نورو خبرو ترڅنګ زه غواړم چې تاسو پام دې خبرې ته هم راوړم. د ویلې دي چې کوم کارونه چې د اسلامي امارت امر بالمعروف وزارت محاکم او یا نور اصلاحي نهادونه یې کوي، هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي، چې هم د ده په وینا شرعي او هم قانوني بڼه لري. ستاسو خدمت پوښتنه دغه ده چې اغلی نیازی، ستاسو په نظر طالبان په دغه اعلامیه کې د کوم قانون خبره کوي چې دوی وایي چې د قانوني بڼه لري دغه هر څه چې په افغانستان کې د ښځو سره روان دي؟
خو سوالم دغلته ده چې مجاهد صاحب دی اول خپل قانون خلکو ته ورمعرفي کی، معرفت دی وروش وړاندې کی چې خلک وپیژنې چې قانون څه شی ته وایي، کوم قانون ده چې دوی دغه قانون پر بنا باندې خبرې کوي. که دوی شرعي قوانینو پر بنا باندې خبرې کوي یا کوم اعلامیه خبره کوي، نو شرعي قوانین هم دغه وایي چې ښځه هم د تحصیل حق لري او هم د کار حق لري. موږ د اسلام دین په دې باندې هیڅ ډول پابندی نه لري چې ښځه تحصیل ونه کی یا ښځه تعلیم ترلاسه نه کی یا ښځه کار ونه کی. زموږ بیبیانو کار کړی، دغه اسلام اساساتو ته چې لار سوز موږ بیبیانو کار کړی، درسونه یې ویلي دي. بیبی عائشه رضی الله عنها ډیر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیبی عائشه رضی الله عنها د رسول تر خلکو پورې، تر صحابه کرامو پورې، تر نور خلکو پورې، تر نن ورځ پورې چې موږ تر رسیدلی دي. نو په دې څخه پوهیږو چې د علم حق هم ښځه لري او په هر ځای کې چې د راغلي ده هم په احادیثو کې، هم د قرآن په حکم ده چې هغه څوک چې تعلیم لري او یعنی یو څه پوهیږي او هغه څوک چې ناپوه دي، د هغه څه فرق څه شی ده. نو د پوه او ناپوه کې دلته د ښځې او د نارینه تفکیک نه ده سوی، چې یعنی نارینه دي پوهی او ښځې دي ناپوهی. که شرعي قوانین ته ولاړ سو او که کوم دنیاوي د دوی نافذه قوانین دي، نو دوی د خپل قوانین اول وازه کی قوانین دي تر خلکو پوری ورسی، بیا دي د عملي کولو تصمیم ونیسي. دا قانون د دړندو سترګو قانون دی. پر کوم حالاتو، پر کوم شرایطو باندې تا دا قانون جوړ کړي، دا چا تصویب کړي دا قانون او څنګه یې پلي کړي؟ ما مخکې هم دین ټکی ته اشاره کړې ده چې هیڅ وخت پر چا باندې قانون په زور څوک نسی تحمیلولای، نه یې هم ور باندې تطبیقولای سي. انسانان آزاد دي، آزاد پیدا شوی دي، آزاد خدای خلق کړی دي. قانون هغه وخت تطبیقیږي چې د قوانینو د پاره ذهنیت جوړونه وسی. قانون د خلکو د مابین څخه خپل خلک ځانته جوړ کی، د خلکو په مشوره باندې جوړ سي قانون. قانون د خلکو په مشوره باندې د علما دي کښینی، دغسې قانون د افغانستان ده اوس دونه که هر څونه شاتګ کړي ده اوس ډیر پرمختګ هم کړي او په دغه تر اوسه جمهوریت تر اخره پورې چې موږ شاهدانې پاتې سوې چې نه یوازې نارینه بلکې ښځینه موږ قانون دانانې لرو چې هغوی په هر لحاظ باندې پوهېږي چې څه ډول قوانین باید نافذ سي او څه ډول قوانین د تطبیق وړ دي په ټولنه کې. نو فلهازه دوی هغه شخصیتونه راغوښتلای سي، دوی خپل د امسایګانو څخه د اسلامي ملکونو څخه کومک غوښتلای سي، دوی مشاورین راغوښتلای سي، یو صحیح قوانین دی وازه کی بیا تصویب چې تصویب سو ورسته تر هغه دی تطبیق کی. قانون وازه سوی نه ده، تصویب شوی نه ده، خلک خبر نه دي، تطبیق روان دی په ټولنه کې. دا څه ډول یو تعبیر ده د قانون څخه؟ زه نه پوهېږم چې مجاهد صاحب په کوم اساس باندې دا خبره کوي. مجاهد صاحب محترم، اول ځلی د خلکو څخه، د خلکو د مابین څخه چې په خلک څه رقم یو قانون په ځان تطبیقولی سي، څه رقم یې منلی سي، هغه ذهنیت جوړ کړه، قانون جوړ کړه، قانون تصویب کړه، بیا وروسته تر هغه د پولي کولو تصمیم یې ونیسه. دا سره کافي ده.
بله، ډیره مننه آغلی نیازی. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه د ازما حق دی روانه ده. دا خپرونه تاسو په ژوندۍ بڼه هم داراست تصویري برخه یې د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې هم وینئ. تاسو کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. او هغه څنګه تاسو کولای سئ چې د فیسبوک پر همدې پوسټ باندې چې خپرونه روانه ده، تر دې خپرونې لاندې موږ ته خپلې تبصرې ولیکئ. زه به دلته په ژوندۍ بڼه باندې ستاسو تبصرې راوخلم او په دې خپرونه کې به یې شامل کړم. اوس هم د یو څو اوریدونکو څرګندونې غواړم چې وایې ورو د همدې موضوع په اړه باندې. لومړی یو اوریدونکی چې د دې ژغ باید واورو.
چې نه ګولم ام ساید یو زوی می شي یسو یو رې نه دی څلور ایاله درو یې نه دی Дреда чиеди чида бас расслепке карковый обебиштый уже тоже момнан вам да слухуши на джоре мен да зра на джоре заларам сабзма характер да саби пшас мады его манге да каналар вас не обча хират кера клиди малев да на я хуба кабаба я хубу паем гарми дага кибла да гарми дипанч یو لور مې رینی ته ناسته ده، بل لور مې بلی ته ناسته ده. زه چاته وجو زه د پښول بیا دل یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړي زما دا صاب دا زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړي دا وسې چینایي ته پتل وای زړه دې وپسیادلی چې ژبه کوم ژوند ته انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې دې بند پوښتنه وکړه تا د جهنم اور څه ال کته خدسته وای تکه هر چې وان یو ول بیا دلی بل څل خوږی وړی او تر دې بیا کلی ته ولاړم کلی خونوم پر ځای پر د وس وخت پای بلاره چې یو دا خار کی را لوس نو دا زمون نو ساتې زموش کړه تندې د وس بلان سم کوټ که څه بو سو بیا فرم کنه نو وړه پریا سم.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د یوې اوریدونکو غږ مو اوریدئ. اوس په ورسو د یوې بلې اوریدونکو څرګندونې به هم واورو او بیا به خبرونې ته دوام ورکړو.
زه بي فاطمه نمیږم، نو زما خامخا دوه ویشت کاله به زما د کنټرول کېږي. نو اوس دغه رئیس بیا مې دا خپل کوي په اعتماد په یو خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بزګر و. هغه چې یسو بیا د دې ځای د بل راواخستله، د بل مرور مې د بل تک شینول. هغه بیا ټکار وسو، هغه هم چې یسو سر دې خلاص و. نو اوس دغه یو ناست یم، یو وخت بلم کونډه یم، دوی مې د همزندې دي ناستې دي. نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیا نر نه لرو په کور کې. زه دغه نجونې تللې دي، دا دې اوس نورې په دې کې ایشي دا پرتې دي. دوه دوه پایکټه باسې خرڅوي، د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه. کوشنیان خو نو د دوی نشان نه دي، کوشنیان دي خو بېقي چې د ګټې وټ سړی نه دو دا دی. نو سړی څه وکړي؟ زه یا چې سړی د ګټې وټې څوک ونه درسې د ګټې دا ونه لرم، او زه پسې اثر په دانچوړ دا شوې ته وای راسته زموږ کمبل پرې ودا وای راسته زموږ وړۍ وټکه ودا وای راسته زموږ دا داشرې دې دا کورو په ځوانه ځوانۍ د بل کار کې دا نږدې کوره ته لیرې دا یو ته نه دي. په خوا مو دغه هګۍ او د اشیان دا نجونو مو دله وړلې پر دا درې ګځې به کښېرسیم د خورما او د اشیان به خرڅوم. طالبانو بند کړل نه به راوځي، نو ناسې خپل په کورو کې بندیانې زه
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د زما حق دی روانه ده. دا خپرونه د ښځو پر اساسي حقونو باندې بحثونه کوي. موږ اوس مهال تاسې زموږ د درو سرو میلمنو څرګندونې هم اورئ. د دوی سره د ښځو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو. اغلی سایل، تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو چې د دوی څرګندونې مو واورېدلې، په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو اقتصاد ته تاسې په څه ډول ګوري؟ په داسې حال کې چې هغه ښځې چې کار یې کاوه، په ښارونو کې ژوند کاوه، په غیر دولتي موسسو کې دوی د کار څخه منع سوې، دا خو یو کېدای سي واضح خبره وي چې د دوی پر اقتصاد باندې اغېز سوی دی. اما د دغه کار په نتیجه کې، د دغه بندیز په نتیجه کې، د هغو ښځو چې په کور کې وي یا یې مسلکي کارونه نه کول، ستاسو په نظر د هغوی پر اقتصاد باندې څومره تاثیر سوی دی؟
مننه د دې پوښتنې نام. وګوره، زه بعض داسې فامیلونو سره هم دا اوس په ارتباط یم، لکه چې په تخار کې، په کندوز کې یا نور داسې شاوخوا کې ژوند کوي، او هغوی فامیل کې سړی نه لري، ټول ښځې وو. د باندې به وتل، کار به یې کول، لکه یو شی به یې خرڅول یا به یې پخول یا دا خیاطي به یې کول، لاسدوزي کارونه به یې کول، یا وخته نه واخله بل هفته پورې کوم این جی اوز چې وو هغوی به داسې یو بازارک شانتې به یې جوړول چې دوی به تلل، هغه خپل کارونه به یې هلته ښودل او خلکو ته به یې خرڅول. یا وطن نه د باندې به دوی ډېر ښه ارتباطات جوړ شوی وو چې دا خپل هر کار ته چې بلد وو، لاسدوزي وو که یا لکه خزینه رستورانتونه درلودلو ډېر لرې سیمو کې، هغه ټول بند سو. څه د وجې نه؟ چې طالبان محترم راغی چې دا اسلام پر خلاف ده. یعنی دا اسلام پر خلاف نه ده چې یو مور ژاړي کور کې نارینه نسته، ځوان لوړې د خپل هغه کور نه د باندې لیږي چې خیرات ټول کې تر څو اخر ټایم مور سي. اما دا د اسلام خلاف دی ګڼي چې یو ښځه وزي حق په حلال ځانته رزق ټول کې. نو دا ډیر زیاد اغیز لري. یوازې دا نه ده چې خار باندې یا خار کې چې کوم زموږ ښځې ژوند کول، هغوی اقتصادي وضع یا اوضاع خراب شوی ده. په لکه په کیلو کې ډیر د دې تاثیر البته زیات عمیق دی او ډیر زیات دی، ولې چې هلته ښځې دونه زیات تعلیم هم نه درلودل، زیاتره د لاس کار به یې کول. یا مکتبونو کې اکثر مونږ درلودلو چې خاله ورته وایي، خاله به هلته تلل کار کول، هغه اوس ټول بند شوي دي. کودکستان کې چې کوم ښځې کار کول، لکه اشپز و پاکار و، هغه ټول اوس بند شوي دي. نو دا خو سراسر افغانستان کې داسې یو دوی مهم شروع کړی، بل خصوص افغان ښځو لپاره، چې افغان ښځه باید اصلا کور نه ونوزي، لاس و خپا نه باید شل اوسیږي او کور کې بندي اوسیږي.
بله، مننه اغلی سایل، ستاسو ژغ بند سو او زه فکر کوم چې تاسو خپل خبره پای ته ورسول، نو زه به مخکې لاړه سم. ډیره مننه، زه بیرته تاسو ته راځم وروسته. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو څخه اوري، او دا زما حق دی اونیز خپرونه روانه ده. دا خپرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه هم ویني. اوس به ورسو د یو اوریدونکي، د یو اوریدونکي چې محصله ده، د دې ژغ به واورو.
دا غوښتنه نه یوازې د دینی عالمانو، بلکې د افغانستان د هر وګړي، د هر پلار، د هر ورور غوښتنه ده چې د دوی د لونو او خویندو پر وړاندې د مکاتب او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي، او دوی یو ځل بیا وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوریدونکو، یو ځل بیا هم د ازما حق د خپرونې ته شرغ لاست. اوس هم زه غواړم چې د یو بل اوریدونکي څرګندونې هم واورو، بیا له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
ټول اسلامي هیوادونو په شان چې په ټول اسلامي هیوادونو کې له نیکه مرغه اوس اکثر خلک حلال کارونه کوي، د افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کړي، یو بازار د ښځو لپاره جوړ کړي، چېرته مطلق ښځې وي او د ښځو کاروبار کېږي. دا بې سرپرسته ښځې او کوریانې ښځې وکولی شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چې ورته دې خرڅ کړي، حلاله ډوډۍ یې لاسته راوړي. زه همېشه دا وایم چې د اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارونو کې فقر ته ولاړ دي.
اوریدونکو تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه باندې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړې وې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او دا زما حق دی اونیزه خپرونه روانه ده. اغلی ځاځي ستاسو څخه بله پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدای سي چې د ښځو اقتصادي وضعیت تغیر وکړي؟ د طالبانو حکومت په دې اړه باندې کوم تغیرات باید راولي ستاسو په نظر؟
ډېره مننه. د په دې برخه کې نیاز ده چې طالبان په خپل په تصمیمونه یو ور بیا هم غور وکړي، ځکه چې په اوس وخت کې خزینه زموږ خویندې زموږ میندې د هغوی په اقتصاد بخش کې په ټولو بخشونو کې خپل ډېر اساسي رول روزوي او نه کېږي چې د هغوی محروم شي له دې کارونه. نو نیاز دی چې د هغوی په خپل تصمیم نه بیا هم یو ور غور وکړي او د یو اساسي قانون د یو شرعي چوکاټ په منځ کې د هغوی قوانین منځته راوړي، هغه څه چې د تحصیل قانون وي، هغه څه د تعلیم قانون وي او یا هم د کار قانون وي. نو نیاز دی چې په دې برخه کې د هغوی کار وکړي، ځکه چې داسې چې تقریبا دوه نیم کال کېږي چې ښځې زموږ خویندې د هغوی له تعلیم نه پاتې دي، د تحصیل نه پاتې دي او مخصوصا د خپل کاروبار نه پاتې دي. خویندې یا د افغانستان ښځې مجبورې دي چې کار وکړي، د هغوی د خپل کورنۍ مسؤلیت لري. مو اوس شاهد یو چې په کورنۍ کې ډېر خلک بیکاره دي، مخصوصا د کور مشر. نو ښځه مجبوره ده چې د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ماشومانو لپاره دا کار وکړي. نو که مو د یو ستر قشر د ټولنې کار نه محرومه وو، تاسو فکر وکړئ چې په هر هفته کې، په هر میاشت کې او په هر کال کې څومره اقتصادي زیان افغانستان ته مخکې راځي. د ښځو تولیدات په بهر ته ځي، زمو خویندې نندارتونونو کې دغو اشتراک کول، مو هغه څه ښځې لرل چې دغو د لاسي قالینې اروپا ته تللې، داسې ښځې وې چې زعفران په امریکا او دوبۍ او ترکیې ته تلل او همداسې نور تولیدات. نو تاسو شاید وای چې د نړیوال بانک هم خپل یو د راپور په اساس د غوی ویل چې تقریبا په اخر کال کې تقریبا یو میلیارد ډالر په افغانستان خلکو ته زیان راغلی دی، د دې لپاره چې د ښځو کار کچه ټیټه شوې وه او په ټولنې کې د یو اساسي قشر د کار نه محرومول، د تحصیل نه محرومول او د تعلیم نه محرومول د ټول زیانونه د تر شا لري. نو نیاز دی چې په دې فکر، په دې تصمیم بیا هم یو فکر وشي او د ښځو کار ته د هغوی اجازه ورکړي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د هغوی اجازه ورکړي.
مننه اغلی ځاځي، زه به بیرته تاسو ته راسم. وروسته اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي راډیو څخه اوري، د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. زه غواړم چې د دینو اوریدونکو څرګندونې هم واورو او د دوی نظرونه هم راوخلو په دې خبرونه کې. اول به د دوی ژغونه واورو او بیا به بیرته خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو.
موضوع دا چې نیم پیکر د ټولنې چې ښځې تشکیلوي هغه متاسفانه یا پر کورونو ناستی او یا هم تر وام سنف پر اضافه تر اجازه تحصیل نه لري. دلته ډیر اقتصاد ته تاوان رسید افغانستان، ځکه چې په یو ټولنې کې نر او ښځه کله چې د زمینه د کار ورته مساعده سي، به خصوص ښځو ته او یا هم زمینه تحصیل ورته مساعده سي، هغه ټولنه به پویا ټولنه، هغه ټولنه به اقتصاد کې شه پوره د اقتصادي لحاظ هم قوي ټولنه. ولی متاسفانه نن ورځ مسؤلین د امارات راولارسوي دي د ښځو کار نه یوازې په دولتي ادارو کې بلکې په خصوصي سکتور کې، بلکې چې دی په خپل پیشکار دي پیرایشګری لري یا خیاطي لري، دا ټول ورسخه بند کړی دي. متاسفانه دا په خپل یو غټ ناورین دي د افغاني ټولنې لپاره. هله مداده چې مسؤل کسان دي د افغاني ښځو ته اجازه ورکړي چې دی تحصیل وکړي، اجازه دی ورکړي چې دی په اداري دولتو کې، دولتي ادارو کې دی زمينه کار وای ورته مساعده سي.
لمړی دغه هیواد ته ګټه د اقتصاد په برخه کې چې د میرمنو دغه لاسي صنایع خارجي هیوادونو ته ځي او دغه صنایع چې دی خرڅيږي ورسته عاید برته هیواد ته راوړل کیږي. نو کچيري په دغه برخه کې میرمنې کولای شي هیواد په ګټه باندې کار وکړي، نو په نور برخو کې ولې نسی کولی. که چیرې یو مېرمنه واقعا رښتیا هم وغواړي چې خپل هیواد ته کار وکړي، نو هغه په هره برخه کې ځان رسولی سي. یوازې لاسي صنایع نه دي، راځو دولتي برخه کې په دغه دولتي ارګانونو که چیرې یو مېرمنه کار وکړي، زه په دې باندې مطمئنه یم چې هغه به د هیواد لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. نو د مېرمنو زده کړه یوازې د دې پورې نه ده محدوده چې هغه باید اولادونه وروزي، صحیح دی، اولادونه وروزي، ځان وروزي، خپل فامیل ته به یې ګټه ورسیږي، اما کومه ګټه چې په اقتصاد کې هیواد ته رسیږي هغه په کومه بله برخه کې نسي رسېدلی، ځکه یو هیواد چې دی هغه په اقتصاد باندې ولاړ دی. نو که چیرې مېرمنو ته وخت ورکړل سي، د مېرمنو له فکر او د هغوی له ذهن څخه استفاده وسي، هیواد به په اقتصادي برخه کې هم مخته تللی وسي. مننه.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه باندې په تصویري باندې ویني، او تاسو کولای شئ چې د دې موضوع په اړه باندې د دې خبرونه د موضوع په اړه ماته تبصری پرېږدي پر فیسبوک باندې، زبې په دې خبرونه کې شامل کړم. تاسو زموږ د جنو اوریدونکو تبصری هم واوریدلې د دوی څرګندونې. اغلی نیازی څخه به بل پښتنه کوم، خو تر یوې لنډې دمې وروسته به له دوی سره خبرې وکړو.
دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي؟ که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ سي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی نیازی تاسې څخه به پوښتنه وکم. اول به یادونه وکم چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي چې په افغانستان کې ده، دغه دفتر چې یوناما هم یادیږي، په خپل راپور کې، په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو د زده کړو، کار او تګ راتګ په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعت په تور باندې پر خپل سر د دوی نیولو ته دوام ورکړی دی. دغه راپور ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې زه تاسو ته د همدې خبرې څخه مستقیم را اخلم چې د څه ویلې دي. په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خپل ولس په ملاتړ د اسلامي شریعت د احکامو د تطبیق لپاره قرباني ورکړې ده، او اوس یې په حاکمیت چې حاکمیت یې په لاس ورغلی دی، باید د اسلامي شریعت ټول موارد، که هغه د نارینه و پورې اړه ولري او یا تر ښځینه و پورې، بشپړه تطبیق کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د اغلی نیازی چې دوی په دغه جمله چې ما تاسو ته ولوسته، په دې کې دوی یادونه کړې ده چې اوس چې حاکمیت د طالبانو په لاس کې دی، دوی باید اسلامي شریعت پر ټولو وګړو باندې بشپړه تطبیق کړي. ستاسو په نظر آیا دغه کار رښتیا هم سوی دی، او که نوی سوی، ستاسو په نظر کله به پر خلکو باندې د رښتیا هم دا ډول اسلامي هغه قوانین چې دي، یا ستاسو په نظر چې خلکو ته په اسلام کې یا د په شریعت کې حقونه ورکول سوي دي چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، دا کار به کله کیږي؟ د ښځو د زده کړو او د کار حق به څه وخت ورکول کیږي؟
که چیرې موږ د دوی د اعلامیې پر اساس باندې د افغانستان د میرمنو وضعیت ته کتنه وکړو، په شریعت کې ښځو ته هغه اساسي حقونه چې ورکول سوی دی، هغه د حق مهر حق دی. مجاهد صاحب دې مهرباني وکړي چې کومه ښځه، دوی دې مثالونه خلکو ته وروښي چې کومه ښځه خپل د حق مهر اخیستی تر اوسه، برخمن سوی ده د حق مهر څخه. د میراث حق دی، کم خور تر وسه خپل میراث اخیسته ده په خوشاله خوشالي چې ورور میراث ورته ورکړي ای پلار میراث ورته ورکړي هغه تللی خپل خو چې راسي ورور ته میراث غوښتنه ځینې وکي هغه ورته وایي بالا مړ ژوندۍ زما سره ونه کې کدي میراث راڅخه واخستی یعنی کورنۍ جنجالونه منځته راځي او که هغه محاکمو ته قضایه او ته مراجعه وکړي هلته نه نوبت ورته رسیږي او نه هغه برخوردونه ورسره کیږي چې ښځو سره نه شایي چې باید ورسره اوسي یعنی دا خلق د دې چې دی هغه برخورد دی کې د ښځو پر وړاندې اصلا انسانیت ته ناراضي کیږي چیرې بیا اسلامیت ته نو سربیره پر دې د تعلیم حق دی د تحصیل حق دی د کار حق دی بی بی خدیجه کبرا زستاس دغه مخکې یو ورور کوم څرګندونه وکړه چې طالبان باید یو مارکیټ شوزینه او ته جوړ کړي هغه ته هم یو اشاره وکم دغه ځای څخه چې ورور شوزی یوازې په یو مارکیټ کې ټول شوزی کار وکړي فقط تر دغه نه محدودیت پورې شوزو ته ازادي موږ غواړو نه موږ دونه ازادي نه غواړو شوزو ته اسلام دا حق ورکړی دی چې تحصیل وکړي تعلیم وکړي تجارت وکي بي بي خديجه کبرا تجارت کول تجاره و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدله هغه یوازې نتلله یوازې د شوزو ډله جلا د نارینه و ډله جلا نه و چې هغه تلله تجارت ته تاسو ولې ک اسلامي شریعت تطبیقوي خو د اسلام اساس ته وګوري په اسلام کې څه سوي دي هغه تطبیق کوي نو ولې خپل د ضرورت څخه قوانین وضع کوي که خپل د ضرورت څخه قوانین وضع کوي هم د ټولنې په د تقاضا په اساس باندې یا د وخت د تقاضا په اساس باندې تاسو کوم قوانین وضع کوي هم هغه وګوري چې په ټولنې کې څونه د تطبیق وړ دی که د تطبیق وړ و هغه قانون نافذ کوي او تصویب کوي او بالاخره عملی بڼې ته واړوي که نه دی نو څه ضرور په داسې شرایطو کې په داسې حالاتو کې په داسې یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ قرار لرو چې هغه د پاکستان صدراعظم یا وزیر اعظم یا په سیاست کې په پارلمان کې ښځې دي چې پاکستان هم یو اسلامي مملکت دی ستاسې د تولید ماشین هغه پاکستان دی چې پرون یې د مجاهد په نامه باندې تولید کړل د یو د یو نظام په مقابل کې نن د طالب په نامه تولید کړل د بل نظام په مقابل کې ایران هم یو اسلامي مملکت دی زموږ نږدې همسایه هغه هم ښځینه پارلمان کې مسته او نورو برخو کې هم سیاسي برخو کې هم تعلیمي برخو کې هم په هر برخه کې د هغوی ښځې فعالیت لري دغسې ورته نور اسلامي ملکونه هم موږ یې نوم اخیستلی سو چې ډېر اسلامي ملکونه څه چې هلته ښځې کار کوي ولې افغانستان شاتګ وکړي ولې افغانستان هغه کارونه وکړي چې فقط یوازې او یوازې هلته ښځو ته دغونه محدودیتونه وضع سي د هغه محدودیتونو پر بنا باندې ښځې کار وکړي دا اصلا د افغان ښځو د افغان مېرمنو سره نه ښایي دا قیدات دا قوانین چې دوی وضع کوي دا هم د افغانستان د پرمخ تک سبب نه یوازې بلکې د شاتګ سبب ګرځېدلې ده او ګرځي دا جوته ده چې دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي کنه نو داس قوانین اصلا د شوزو لپاره نه شایي شوزي په افغانستان کې د کار حق لري د تعلیم حق لري د میراث حق لري په شریعت کې د میراث حق لري د په ټولو برخو کې چې د شوزو حق دی حق ټول حقونه ورته ولې تر اوسه پورې تقریبا نن سبا ستاسو درې کاله پوره کیږي دوه کاله دوه نیم کاله مو د حکومتداري ده تاسو تر اوسه د کونډې د په زور ودولو مخ مو نیولې ده مهرباني وکړئ تاسو تر اوسه د یو نابالغ نجلۍ د نکاح مخه نیولې ده تاسو تر اوسه د خوندو حق مهر چې نارینه ورته ورکړي هغه مو اورېدلې ده چې ورکړې ده ورکړل سوې ده تاسو تر اوسه د میراث حق اورېدلې چې ورکړل سوې ده خو دغه حقونه دي لا دې د تعلیم دروازې پرې بندې کړلې ده لا دې د پرمختګ دروازې ورباندې بندې کړلې موږ ویل چې تاسو راسئ چې تاسو مخالفین واست نه مو پرېښوله چې په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې مکاتب وي د نجونو موږ ویل چې تاسو راسئ په نظام کې شریک سئ هغه لرې پرتو ته هم سیمو ته هم مکاتب پرانستل سي هغوی ته هم تعلیم ورسیږي کور په کور تعلیم ورسیږي یو تعلیم یافته کورنۍ یو تعلیم یافته ټولنه یي موږ خپل همسایګان وینو خپل د همسایګانو سره باید سالم رقابت وکړو هغوی هم اسلامي مملکتونه دي ولې هغوی پرمختګ کوي ولې هغوی د ښځو دپاره کوم قیدات نه وضع کوي چې ته نن راغلی ته کامیاب سوی او ته شرعي قوانین پلي کوې خو صحیح شرعي قوانین پلي کړه هغه شرعي قوانین پلي کړه چې موږ هم پیژنو اسلام موږ هم پیژنو شریعت موږ هم پیژنو خپل شرعي حقونه چې موږ یې هم پیژنو بلد یو سره هغه تطبیق کړه موش اوریدل د لوستلې موده معلومات لرو چې بیبي خدیجه کبرا تجارت کوله، د نارینه سره تل تجارت یې کوله، په شپو په ورځو سفر کوله. هغه سفر کې رسول الله مبارک ولید خوښ سو د واده وړاندیز ورته وکړه. هغه ته اسلام د حق ورکړی و. ماته دا حق نه راکوي اسلام؟ ولې مت قیدات وزه کیږي؟ ولې زه اسلام نه یم، زه مسلمان نه یم، زه انسان نه یم؟ په څه دلیل ماته قیدات وزه کیږي؟ که شرعي قوانین پلي کوي هم په صحیح معنا یې پلي کا، اول د هغه اساساتو څخه شروع وکړه چې د افغانستان کلې هغه فریاد درته لري چې ډوډۍ نه لري، د هغوی د نفقه د برابرولو پلان تطبیق کړه، جوړې کړه، قوانین وضع کړه چې هغوی ته د کار حق هم لازم اخلي، چې هغه په کور کې کښېني هم ډوډۍ پیدا نه کړي. رایشګاوې دې ولې ورباندې بندې کړلې؟ رایشګاه خو په کور کې و، په بازار کې نه و، په سړک کې نه و، په د باندې تجارت خو یې نه کوله. خو رایشګاه وه، ښځینه وه، ټول کارمندان یې ښځینه وه. یعنی که موږ نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، په رایشګاوې کې نارینه ورسره کار کوي د ښځو تر څنګ، مګر په افغانستان کې په ټول ارایشګاو کې یوازې ټول کارمندان به ښځینه وه. هغه په باندې بند کړله. سینګار ښځو ته په اسلام کې راغلې ده، په اوسني عصر زمان کې راغلې ده، ولې دې په باندې پابندي ولګول؟ یعنی ټول قوانین ستاسې د ښځو د پابندۍ دپاره ده. تاسې پر ښځو باندې نه یوازې قیدات لګوي، تاسې افغانستان شاتګ ته وړئ، تاسې افغانستان پرمختګ ته نه پرېږدئ، تاسې افغانان نه پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، تاسې نه غواړئ چې افغانستان او د افغانستان وګړي پرمختګ وکړي. مګر داسې خلک در سره نه مني، په هیڅ صورت یې نه در سره مني.
مننه آغلې نیازي. بله مننه ډیر آغلې نیازي. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. آغلې نیازي، تاسو ته په فیسبوک باندې ځینو اوریدونکو کمنټونه هم کړي دي. یو اوریدونکی د عبدالواحد افغان په نوم باندې تاسو ته لیکلي دي چې مورجانې قربان دي شم. او نور کمنټونه به هم تبصرې به زه وخت په وخت تاسو ته لولم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه موږ خپلې تبصرې پر دې موضوع پریږدي، زه به وخت په وخت ولم. اوس هم غواړم چې وژمجانې سایل ستاسو څخه پوښتنه وکړم. تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړئ چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، او همداراز په افغانستان کې دننه هم دغه حکومت افغانانو انتخاب کړی نه دی، ورته رایې نه ده ورکړی چې باید د دوی په خوښه راغلی وي. ستاسو په نظر کله چې طالبان د قوانینو د عملي کولو خبرې کوي، د په افغانستان کې د قوانینو د تطبیق خبره کوي، دغه ستاسو په نظر څه ډول خبره ده؟ کوم قوانین او په داسې حال کې چې د دوی حکومت هیڅ په رسمیت پیژندل سوی نه دی؟
مننه د دې پوښتنې نه. ملالای جان، یو داسې ډله چې په افغان ملت باندې ټپل سوی اوسیږي، اکوړه خټک په پېښور کې د هغوی ټریننګ شوی اوسیږي، او صرف دې دپاره چې افغان ملت، افغان ښځې، افغان ځوانان هغوی ډپرس کی، د هغوی آینده د هغوی نه واخلي، نو هغه په قانون به څه باور ولري؟ هغوی خپل ډیر واضح په خپل په هر ناسته کې، بین المللي ناسته کې، او وطن کې دننه چې کوم دوی خبرونه کیږي، یا ایکس ټویټر باندې سپیسونه دوی وقتاً را جوړي، هغه کې دوی خپل وایي چې موږ په قانون یا په انتخاباتو باندې اصلاً باور نه لرو. دوی صرف په دې باور لري چې کم شای کم عریضه یا خط یا آرډرز دوی ته پاکستان د خوانه راځي، ملایانو د خوانه ورته راځي، او دوی په افغانانو باندې تطبیق دي. دوی خپل مازغنه لري، او کم اسلام پورې چې دوی خبرې کوي، کم اسلام دوی مني؟ دوی اسلام نه مني. دوی صرف هغه مساجد چې په پاکستان کې جوړ شوي دي، هغوی دوی ته آرډر ورکوي چې تاسو لاړ شئ د افغان ملت باندې دغه ناروایی وکړئ. دوی هغه راوړي دلته تطبیق کوي، او که دوی سره کینې تاسو باسو کې د دې چې نه دا خو اسلام نه ده، دا کار نه باید وسی، ټول باندې دوی د بدکرداري تورې لګي. کم ناوړې کارونه چې دوی همدا یو میاشت نه افغان ښځو پورې کړی ده، لکه موږ تاسو شاهدان استو چې سړک کې دوی افغان ښځې صدر نه کش کړه، لمن نه کش کړه، ډاکسن شاته یې کېنوه، آیا دا د اسلام په برابر ده؟ آیا اسلام کې دا اجازه شته چې د یو بل چا سرتورې یا د یو بل چا ناموس ته واخله، داسې بې اجازه د هغې ډاکسن شاته واچو ورکې که یو نشته یو هفته غوړه کوسیږي بیا غینه پس غو بس افغانی معاشره کې دس یو خزه چې دس یو مشکلات نتیریږي هغه ته بیا نور سرنګ نور ستونزې جوړیږي. د دینه موږ تاسو ټول خبرې استو آیا طالبان افغانی کلتور ته ژمن دي؟ نه. آیا غوی واقعا اسلام ته ژمن دي؟ نه دي. که غوی اسلام ته ژمن اوسیږي خو بیا داسې مواقع باید مساعدو نه کي چې افغان ښځه سفر وکړي افغانستان نه د باندې قاچاق ځان وباسي یا مثلا پاکستان غوندې یو ملک ته رای شي هلته بخل ټاکول اوسي هغې ته باډر کې چې کوم حالات کېږي تورخم کې چې کوم وضع مونږ ګورو چې زمونږ په ځوانان په ظلمي او په زمونږ په لکه ډیر هغه ضعیف خلک باندې چې کوم ناروایی کېږي دوی په هغه باید د هغې مخنیوی ونیسي. آیا اسلام صرف همدا ده چې سر باندې پګړۍ وتړه بس دوه دوه متر جګه او مسجد کې ودرېږه؟ حقوق العباد ډیر مهم ده که حقوق د خدای پاک حق؟ آیا خدای پاک دوی نه به دا پوښتنه نه کوي چې تا چې کوم وګړې ته تاسو ویل چې مونږ حاکمان استو تاسو څه وکړو هغوی دپاره؟ د هغوی حق دپاره هم څه وکړو؟ هغوی هم څرنګه وساتل؟ د هغوی ډوډۍ دپاره خېټې دپاره هم څه تاسو داسې یعنی احکامات هم وضع وکړو؟ دوی خو څه نه کوي. دوی صرف دې دپاره راغلي دي چې ودرېږه څرنګه افغانستان باید شاته ویسي، د افغانستان معاشره د هغې خلک څرنګه مریض کي، څرنګه نور تیارو تمبو ته پوش کي. مننه.
مننه ډېره وږمه جانې ستاسو څخه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. اغلې سپېڅلې ځاځي اوس له موږ سره نسته، د دوی رابطه قطع سوې ده. زه به اغلې نیازي تاسو ته راسم. تاسو واورېدل چې اغلې وږمه سایل وویل چې خلک د افغانستان څخه تښتي او د دوی حقونه نه دي پر ځای سوي او دوی ډېر انتقاد د طالبانو پر حکومت وکړ. خو د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب په یو ژغ کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ باندې خپور سو د جنوري په 18 نیټه باندې په دغه ژغ کې راغلی دی چې ادعا پکې شوی ده چې د افغانستان د ښځو ټول بشپړ حقونه ورکول سوي دي.
که د افغانستان د ښځو ټول حقونه ورکړل شوی وای نو نړیوال به دغومره استازي تاسو ته نه وای درستولی. د ملګري ملتونو معاونه صاحبه درته درغله، د اروپایي اتحادیانو استازي درته درغله، عذر یې درته وکړه. ټول نړۍ مو په شور راویستې ده، ټول نړۍ پوهیږي، ټول نړۍ آګاه ده چې تاسو د ښځو پر حقونو باندې ظلم کوي، تر پښو لاندې کړي مو دي. هغوی ته مو د تعلیم حق مو ځینې اخیستی، د کار حق مو ځینې اخیستی دی. په هغه نړیوال موسساتو کې چې ښځې کار کول اوس بیکاره دي، هغوی خپل موسسات بند کړل، خپل فعالیتونه یې بند کړل. په افغانستان کې ناحق افغانستان د یو میلیارد ډالرو په تناسب باندې ضربه لیدلې ده. خو دغه ټوله ورته کارونه چې تاسو یې وکړل هغه و چې سبب یې دغه سو چې دغو نه افغانستان ضربه ولیدله، اقتصادي ضربه یې ولیدله. چې د اقتصاد د پیاوړتیا د پاره د ښځو حقونه ورکول که تاسو تطبیق کړی وای نو اوس به اقتصاد مو هم پیاوړی سوی وای، اوس به دغومره لوږه هم په افغانستان کې نه وای. اخونزاده صاحب محترم چې کوم ژغیز پیام یې پرېښی دی، اول خو د افغانستان ولسونه په دې هیڅ باوري نه دي چې دا به د ده ژغ یي، ځکه چې که مشر د رهبر مسؤلیت لري خپل د رعایت په تناسب باندې، یعنی خپل د رعایت پوره مسؤلیت دی لري چې دی باید که واقعا دوی شریعت تطبیقي نو عمري قانون دې تطبیق کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی هو به کور په کور ګرځېدله، د شپې به ګرځېدله، په کلیو کور به ګرځېدله، د خلکو د حال او احوال څخه به خصام خبروله چې څوک وږي دي، څوک په ناورین کې دي، څوک په مشکل کې دی، څوک په خوشحالۍ کې دی، خپل د ټول رعایت څخه ځان خبروله. نو تا اول خپل د رعایت څخه ځان خبر کړه اخونزاده صاحب محترم، بیا ووایه چې ښځو ته حقونه رسېدلي دي. نو ناکه دا موږ هم درواغ وایو، د افغانستان ټول ښځې درواغ وایي، دا ټول د نړیوال درواغ وایي. یوازې ته یا وای چې تطبیق سوی ده د ښځو حقونه، په کوم دلیل تطبیق سوی ده؟ خو ته خو یې مثالونه راته ووایه. ته ووایه چې وو رښتیا موږ په دغه ولایاتو کې په دغو اندازه ښځو ته نفقه برابره کړې ده چې هغوی نارینه نه لري. آیا یو کوپن دی ورته مقرر کړی، آیا میاشتوار تنخواه دی ورته مقرر کړی، خو ټول په فریاد کې دي. هغه چې نفقه نه لري هغه هم په فریاد دی، چې نارینه نه لري هغه هم په فریاد کې دي، چې نارینه لري هغه هم په فریاد کې دي. ځکه چې ټول نارینه دي هم د وظایفو څخه ایستکړل دي، چې ته ودرېږې دلته مجاهد صاحب جهاد کړی دی، دا به ستا پر ځای په دې ځای کې مقرر شي، دا معاش به دا مجاهد صاحب واخیته. کته که مسلکی سړی امی ته ایستاسه به مسلک سړی ستا پر ځای مقرر سي، معلم دي د کور وېستل چې دولتي کور څخه ته ووزه پر ځای دی راوېستل بل څوک مجاهد چې د جنگ کړي د دفاع کړي د اسلام په دې کور کې دی دا ووزه.
بله مننه ډیره اغلی نیازی، ستاسو د وخت څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره مو ګډون وکړ. او ردونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای ترسيږي. لخپل درې سره ملمنو اغلی سپیشل ځاځي، اغلی قمر نیازی، او غلی وژما سایل څخه ډیر مننه کوم چې وخت یې وستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.